آغاگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اردوونکو السلام علیکم، دا د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو ده. تاسو د امریکا جغ د آشنا رادیو لومړی سهرانی خبری خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د خبرونو وروسته ځینی رپورټونه لرو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي هیله لري چې د طالبانو سره روان اوربند به دوام پیدا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په هندي او پاکستاني کشمیر کې له تیرو اوو لسیزو راسي جاري جنګونو له وجې د پراخې کچې بشري حقونو او د تشدد د پیښو په اړه یو تفصیلي راپور خپور کړی دی. او دغه راز د افغانستان په مختلفو سیمو کې د اختر لومړۍ ورځ څنګه ولمانځل سوه په دې اړه رپورټونه لرو. خو لومړی به خبرونه یې چې زه به تاسو ته وړاندې کړم.
السلام علیکم، زه خلیل خانم. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړي چې د تحریک طالبان پاکستان مشر مولا فضل الله په کونړ ولایت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. امریکایي چارواکو هم تایید کړي چې د افغانستان په کونړ ولایت کې د پاکستاني طالبانو پر مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې حمله شوې ده. خو دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، رویټرز خبري ایجنس د امریکا ژغ او فرانسې خبري ایجنس ته ویلي دي چې فضل الله وضعیت څرګند نه دی. بلې خوا د تحریک طالبان پاکستان سرچینو هم د نوم د نه ښودلو پر شرط مشال لري ته ویلي چې مولا فضل الله د پنجشنبې په شپه د افغانستان د کونړ ولایت وټپور ولسوالۍ په کورباغ سیمه کې یو روژه ماتي ته تللی وو چې کور ته په لارې موټر په ډرون برید کې په نښه کړل سو. دوی وایي چې په برید کې د مولا فضل الله تر څنګ څلور نور کسان هم وژل شوي دي. که څه هم پاکستاني استخباراتي سرچینې د مولا فضل الله د وژل کېدو خبره کوي، خو د اسلام آباد چارواکو یې رسمي پخلی نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر په لانجمنه سیمه کشمیر کې له بشري حقوقو د سرغړونو د احتمال په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه وکړه. په یو راپور کې د بشري حقوقو کمشنر راد الحسین د هند او پاکستان لخوا د معافیت د دوام یادونه هم کړې ده. الحسین وویل،
I will be urging the UN Human Rights Council to consider establishing a commission of inquiry to conduct a
زبده ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتنه کوم چې په کشمیر کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه نړیوال اړخیز تحقیقات وکړي. دغه خبره د دې لانجې له کبله په سیمه کې خلک ابتدایي حقوق هم نه لري او هر ورځ له سخت فشار سره مخامخ دي. په امریکا کې فدرالي قاضي د جمهور رئیس ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین په خواني رئیس پال منافورد په دې جرم بندیخانه ته ولېږي چې کله په ضمانت خوشي و نو د شاهدانو په دوسیه کې خرابې کړې دي. د روسیې د مداخلې په اړه خاص وکیل چې د دې تحقیقات کوي چې ټرمپ د کمپاین ډلې خو د روسانو سره کوم روابط نه درلودل، نو منافورد لومړی کس و چې په دې جرم تورن شو او له تیر اکتوبر راهیسې یې د لس میلیونو ډالرو د بیمې په ضمانت خوشي وو. منافورد او شل نور کسان د خاص وکیل رابرټ مولر لخوا مجرم ګڼل شوي دي او دای لومړی کس دی چې د دې تحقیقاتو په سلسله کې بندیخانې ته لېږل کیږي. د امریکا متحده د جمعې په ورځ وویل چې دغه هیواد به د چین د ټکنالوژي په وارداتو چې ارزښت یې 50 میلیارد امریکایي ډالرو ته رسیږي 25% تعرفې ولګوي. د امریکا دغه اقدام د نړۍ د 2000 اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه شخړه نوره هم زیاته کړې ده. چین د جمعې په ورځ وویل چې دوی به هم امریکایي سامانونو باندې په ځوابي اقدام کې 50 میلیارد تعرفې ولګوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت بیان کینګ شینګ وویل چې بیجنګ به سمدستي اړین اقدامات پورته کړي چې خپلې ګټې او حقونه خوندي کړي. ټرمپ له دې مخکې د کاناډا، اروپا، جاپان، مکسیکو سره د المونیمو او د فولادو په وارداتو هم تعرفې لګولې دي. د پاکستان انتخاباتي کمیسن ویل دي چې د پارلماني ټاکنو د امنیت لپاره به د رایو د مرکز بهر او دننه پوځي سرتیري ځای پر ځای کوي. انتخاباتي کمیسن پرون په یو بیان کې ویل چې د ټاکنو د امنیت لپاره په شبي غونډه کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سیکرټرانو، د صوبو او پخوانی قبایلي سیمو چیف سیکرټرانو او د پولیسو او د پوځ لوړ پوړو چارواکو ګډون وکړ چې پکې پریکړه وشوه چې د پاکستان پوځ به د هغو چاپخانو امنیت هم ساتي چې پکې د رایو کاغذونه تیارېږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو ویل دي چې درې سرتیري هغه مهال وژل شوي چې وسلوالو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کرشه د هغوی په پوستو بریدونه کړي دي. دغه نښتې د شمالي وزیرستان د شوال په سیمه کې سوي دي او پاکستان ویل دي چې 15 وسلوال هم په دغه نښتې کې وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویل دي چې د سرحد په مختلفو برخو کې وسلوالو څو بریدونه د هغوی په سرحدي پوستو کړي دي. د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام د سیالیو په لړ کې پرون درې مسابقې وسوې. یوروګوای مصر ته او ایران مراکش ته یو ګول ورکړ او دغه راز پرتګال او اسپانیا بیا یو بل ته درې درې ګولونه ورکړل.
In the World Cup, second corner, Uruguay swinging out, loose of the box, chance for Luis Suarez.
د فوټبال نړیوال جام دغه مسابقه د ویورځی کیږي چې په کوربه هیواد روسي کې پیل شوی دی. نن به د ارجنټینا، ارجنټینا او آیسلند، د فرانسې او آسترالیا او د پیرو او د ډنمارک ترمنځ لوبي کیږي. د امریکا متحده د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ د کاناډا د دغه تصمیم هرکلی کړی دی چې د ایران یې د تراګرۍ نه په دوامداره ملاتړ محکوم او غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل ټویټر پیغام کې لیکلی دی چې هیواد د کاناډا د تصمیم او عزم هرکلی کوي چې غواړي د ایران سپای پاسداران نوم د تراګرو په ډلو په لیست کې شامل کړي. د کاناډا پارلمان د سه شنبه پر ورځ دغه هیواد له حکومت څخه وغوښتل چې ایران سره مذاکرات ودروي. د کاناډا پارلمان همداشان رای ورکړه چې د ایران سپای پاسداران د تراګرو په لیست کې شامل شي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
درنوردونکو خبرونه مو واوریدل او اوس د خبرونې لومړی رپورت. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي هیله لري چې د طالبانو سره روان اوربند به دوام پیدا کړي. ښاغلی غنی د کوچني اختر د لمانځه وروسته په وینا کې ویلي چې د سولې د ټینګولو لپاره د دینی عالمانو منځګړیتوب ته هم چمتو دی. پام وکړئ په دې اکله د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال دی رپورت ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کوچني اختر په لومړۍ ورځ چې وسلوال طالبانو لخوا افغان امنیتي ځواکونو سره د اعلان شوي اوربند د لومړۍ ورځې سره برابره ده، د اوربند د دوام هیله څرګنده کړې ده. جمهور رئیس غنی چې د کوچني اختر د لمانځه ادا کولو وروسته د ارګ جومات مخ ته د رسنیو پر وړاندې وینا کوله وویل سکل وسلوال طالبانو د افغان حکومت د اوربند غږ ته ځواب ویلی او د اختر په ورځو کې اوربند اعلان کړی. هیله
دا ده چې دا اوربند دوام پیدا کړي او بیا د چا وینه توی نشي. هیله دا ده چې دا اوربند دوام پیدا کړي او بیا د افغان مسلمان ولس کې د چا وینه توی نشي.
جمهور رئیس غنی ویل چې میلیونونه افغانان د اعلان شوي اوربند څخه ملاتړ کوي. هغه د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د شپې لخوا د سولې په ملاتړ د یو شمېر ښځو لاریون او هم د هلمند څخه کابل ته د هلمند د مدني ټولنې د یو شمېر فعالینو د سولې د کاروان د سلګونو کیلومتره په پښو د حرکت یادونه وکړه. وویل چې ټول افغانان سوله غواړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپله وینا کې د طالبانو وغوښتل چې د دیني عالمانو د منځګړیتوب له لارې دي د سولې خبرو ته غاړه کړي.
د طالبانو په رهبري غږ کوو چې د واقعي او دوامدار سولې لپاره د ملت ارادې ته لبیک وایي او د ملي او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د علماو وروستني وړاندیزونو ته آمادګي وښیي. موږ د سولې په وړاندې ټول خنډونه له منځه وړي. د ملي وحدت حکومت په دې برخه کې د ملت ارادې ته درناوی لري او وروستني بېسارې اقدامات هم د علما او د خلکو د غوښتنو په احترام سره ترسره کړي. د بین الافغاني سولې لپاره موږ د علماو د منځګړیتوب منلو ته آماده یو او غواړو چې د سولې مالکیت له ملت سره وي.
جمهور رئیس غنی د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د اوربند اعلان څخه د امریکا، ناټو، اروپایي ټولنې، برتانیا، ملګرو ملتونو او اسلامي هیوادونو د کانفرانس د ملاتړ څخه هم مننه وکړه. وویل چې تېره شپه د سعودي عربستان د پاچا سره په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د سولې په مسله خبرې کړي. دا په تېرو ولس کلونو کې لومړی ځل دی چې افغانان د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د اوربند په حالت کې اختر لمانځي. افغان حکومت د غبرګولي د میاشتې د 28 راهیسې وسلوالو طالبانو سره اوربند اعلان کړی چې د غبرګولي په 9مه پای ته رسیږي، خو وسلوالو طالبانو یوازې د اختر په درېو ورځو کې د افغان ځواکونو سره اوربند اعلان کړی. که څه هم وسلوالو طالبانو افغان حکومت سره د اوربند دوام په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک د پنجشنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان ته ویل چې افغان حکومت له پاکستان غوښتي چې وسلوال طالبان د اوربند مودي غځېدو ته وهڅوي.
د اوربند زموږ د دولت له خوا نه د خلکو ملاتړ ډېر قوي وو او زموږ امیدواري دا ده چې ما په خپل خبرنه اشاره وکړه چې زموږ امیدواري دا ده چې د اولی اعلان نوی اولی اقدام نوی انشاءالله امیدواری داده چې دغه مذاکرات چې مونږ د پاکستان د مشابهت چې کابل ته راغلی وو دوی سره د لوده په دې ارتباط دوی نه مونږ غوښتنه وکړه چې د همکاري غوښتنه وکړه چې که مونږ وکولی شو چې د زموږ له خوا نه او د طالبان له خوا نه او نور هغه مسله ځواکونه چې مخالف ځواکونه چې د دولت ځواکونو په مخالف اوس جنګېږي که دوی هم وکولی شي د همکاری وکړي چې دا دوربند نور هم تندې شي او زمين اساس د راتلونکو مذاکرات شي.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کوچني اختر په مناسبت په خپل پیغام کې اصلا دوربند مسلې ته اشاره نه کړي، بلکې د افغانستان د روان لانجې د هوارول لپاره د امریکا غوښتي چې دغه ډلې سره د مخامخ خبرو ته کښېني. طالبانو مشر ویلي د ټولو بدمرغۍ څخه د نجات یوازینۍ لاره دا ده چې امریکا او نور بهرني پوځونه له افغانستان ووځي. ملا هیبت الله خون ویلي چې وسوالې مبارزې سره سره طالبان د تفاهم او مذاکراتو دروازه هم پرانستې پرېښې ده، چې په قطر کې دغه ډلې سیاسي دفتر په همدې برخه کې د طالبانو د یوازینۍ مرجع په توګه فعالیت لري.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په کندهار او نورو جنوبي ولایتونو کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ له کومې امنیتي پیښې پرته ولمانځل شوه. عزیز الله پوپل په دې اړه رپورټ راکوي.
ساشکال د کوچنی اختر په لومړی ورځ تر ټولو د پاموړ چکی د اختر په درناوی د حکومت او وسلوالو طالبانو تر مابینځ د اوربند په واجه د خلکو ډاډ وو. د اختر تلمانځه وروسته زابل په جنوب کې لومړنی ولایت و چې په ګڼو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي سرتیرو ترمنځ د اختر مبارکۍ ګډ انځورونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره سوه. د کوچنی اختر د عیدګاه لمونځ په کندهار کې په زرګونو کسانو د کوچنی اختر لمونځ د ښار په عمومي عیدګاه او د دې ښار تر څلوېښتو په زیاتو جامعګانو کې ادا کړ. د کندهار په عمومي عیدګاه کې د لمانځه د اداینې پر مهال د کندهار والي زلمي ویسا وویل چې حکومت له وسلوالو مخالفینو سره اوربند ته ژمن دی او د دې ولایت په ټولو سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین کولای سي چې اختر له ویرې پرته ولمانځي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه په جزئیاتو سره امنیتي قواوو ته لارښوونه شوې.
هغه درې زره علما چې دعوت شوي وه او هغو پیتوا ورکړله او جنګ یې زموږ استاد په وطن کې مطلق که انتحار دی که انفجار دی هغه ناروا وبله، او د دې سپېڅلې پیتوا چې د ولس په ګټه وه د هغه په چوکاټ کې موږ د طالبانو سره هم منندویو چې دی د خپلو علماو د وطن د علماو غږ یې واورېدی او دوی په دا څلوېښت کلنه جګړه کې اولی نن پلا دې ته حاضر شوله چې د روژې مبارکې میاشتې په برکت او د اختر د نیکو شپو او ورځو په برکت هغه ته لبی کوی.
دغه راز په زابل او هلمند ولایتونو کې هم د کوچنی اختر لومړۍ ورځ له امنیتي پیښو پرته ولمانځل شوه. د زابل سرپرست والی رحمت الله یارمل امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ته د دیني عالمانو په وسیله پیغام لېږلی چې په کلات ښار او ټولو سیمو کې اختر لمانځلی سي او څوک به یې په وړاندې خنډ جوړ نه کړي.
ټول خلک چې د اختر د لمانځه لپاره دلته راسره جمع شوي یاست، بالخصوص علما کرام، د سولې په راوستلو او د نظام په تقویه کولو او د دې روان ناورین په ختمولو کې د پام وړ رول لوبولی سي.
د کوچنی اختر تلمانځه وروسته د زابل په بیلابیلو ولسوالیو کې وسلوال طالبان د ولسوالیو مرکزونو ته راکښته شوي او له امنیتي سرتیرو سره یې د اختر روغبړ کړی. د اوربند سره سره د کوچنی اختر په لومړی ورځ باندې امنیتي ادارو هم د لمانځه د اداینې په ټولو سیمو کې کلک امنیتي تدابیر نیولي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د غراز په کندوز کې هم د کوچنی اختر لومړۍ ورځ له بیغمۍ او له ویرې پرته ولمانځل شوه. له دې مخکې به د خلکو دا ویره وه چې شاید د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې چاودنې وسي. نور تفصیل د کندوز نه د امریکا غږ خبریال ګلرحیم نیازمن په دې رپورټ کې اورو.
کندوز په شمال ختیځو ولایتونو کې ناامنه ولایت ګڼل کیږي. په تیرو اخترونو کې به خلک په ډاډه زړه ځینو سیمو ته نه شو تلی، خو د سګنی کوچنی اختر په مناسبت وسلوالو طالبانو له هغې وروسته د اختر درې ورځې اوربند اعلان کړ چې جمهور رئیس اشرف غنی د روژې له ویشتمې د اختر تر پنځمې پورې پر مخالفینو د بریدونو د نه کولو امر وکړ. د قندوز ځوانان دې ته خوشاله دي چې سکل په ډاډه زړه ځینو سیمو ته د خپلو ملګرو او خپلوانو کره تلی شي. د طالبانو لخوا د درې ورځنی وربند او د اختر د لمانځلو پاړه د قندوز څو تن ځوانان داسې وایي.
سږنی اختر په قندوز کې د سولې اختر بلل کیږي او ډیر خلک ورته امیدوار دي. که څه هم د قندوز ښار شاوخوا سیمې ناامن دي، خو اوس خلک هغه ناامنو سیمو ته هم په ډاډه زړه باندې تلای سي او په ښار کې هم په ډاډه زړه باندې خلک ګرځي، د هیڅ ډول ویرې احساس نه کوي. د قندوز خلک هم خوشحاله دي په دې باندې چې سولې ته یو هیله پیدا شو چې امکان لري چې امن راسی په افغانستان کې وصول اوسېږي. هیله لرو چې دغه اوربند د دې باعث وګرځي چې دغه دوامدار شي او په افغانستان کې د سولې امن ټغر خور شي.
د تیر کلونو په پرتله سکل ماشاءالله اختر ډیر ښه ولمانځل شو او تر دې مهاله پورې ښه ولمانځل کیږي. همدارز په دې اختر کې مهمه خبره دا وی چې یو پکې د اوربند مسله وا وخت دغه مسله نه و. دواړو خو موږ ته ډاډ راکړی دی چې په امن کې دغه اختر ولمانځو. هغه ساحو ته چې کې مخالفین وو تب په وخت به سوک تللی نه شو، ځکه ډارې دل به خلک په ډاډه زړه باندې هغه ساحه کې چې مخالفین دي هغلته ورځي، خپل دوستانو کره او اختر په خوښۍ سره لمانځي.
تیرو اخترونو په پرتله سږنی اختر ډیر په شور او جوش او ولولو باندې لمانځل کیږي. د نیکمرغۍ خبره دا ده چې افغان حکومت او همداسې د طالب وسلوالو لوري اوربند هم اعلان شوی دی. او دلته نن چې ما کله د قندوزیانو د اختر لمانځلو خوښیانې مې ولیدلې، ماته داسې امید پیدا شو چې قندوز کې بیا امن راغی او دغه اوربند ته نو ټول خلک وخت دي. د دواړو لورو نه اوربند اعلان شوی دی، قتلونه وژنې او چاودنې پکې نشته دي او مونږ دغه اختر په ډیره خوښۍ سره دي. دواړو لورو نه مو هیله ده چې دغه اوربند چې اوس اعلان شوی دی دا همداسې پسې وغځیږي.
د هیواد د نورو ولایتونو په څیر قندوز کې هم خلک د خپلوانو او دوستانو کورونو ته د اختر مبارکۍ ته ورځي، خو په قندوز کې اکثر هغه خلک چې په دولتي ادارو کې دندې درلودې او کلو کې اوسېدل له کلو ښار ته راکډه شوي دي. د قندوز هغه اوسېدونکي چې له کلو ښار ته راغلي او دولتي دندې لري وایي چې د دولتي مامورینو جایدادونه او زراعتي ځمکې وسلوالو طالبانو بیت المال اعلان کړي دي. دوی وایي چې که څه هم وسلوالو طالبانو اوربند اعلان کړي، خو دوی باور نشي کولای ځکه چې په کلو کې مختلفې وسلوالې ډلې فعالیت کوي او ممکن ضرر ورته ورسیږي. په عمومي ډول د قندوز زیاتو خلکو د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند اعلانول د سولې زیری بللی، خو لا هم معلومه نه ده چې له درې ورځني اوربند وروسته به یو ځل بیا جګړې پیل شي او که اوربند به نور هم وغځول شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د هغه کمیټې په جوړولو کار پیل کړی دی چې مقصد یې په سوریې کې چې کوم وخت جنگ ختم سي نو د دغه هیواد لپاره نوی اساسي قانون جوړ کړي. د امریکا غږ خبریالي لیزا شلاین د جنیوا څخه راپور راستولی دی. په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د سوریې د اساسي قانون د جوړولو مسله د مختلفو اړوندو ډلو ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع ده. ملګري ملتونه غواړي چې حکومت، اپوزیشن او مدني ټولنه دې په دې نوي سند کار پیل کړي. اپوزیشن په دې خبرې قانع سوی دي، خو د بشار الاسد حکومت به یوازې په اساسي قانون کې بدلونونه تاییدوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن ډی مستورا په خپل راپور کې وایي په دې مسلې ډیر لږ پرمختګ شوی دی. هغه وایي د سوریې حکومت هغه ته د 500 کسانو د نمونو لیست ورستولې دي چې هغه د کمیټې لپاره انتخاب کړی دي او اپوزیشن بیا د خپلو کسانو لیست په تیارولو کار پیل کړی دی. هغه وویل
As we proceed methodically and carefully in the task of facilitating the establishment of a Syrian owned and
په داسې حال کې چې موږ په سیستماتیک ډول او په ډېر احتیاط سره د دې کمیټې په جوړولو کار کوو چې د سوریې خلک یې ملکیت ولري او دوی یې مشري وکړي. موږ دې عمل او سیاسي پروسې ته له نوي سره د پیل په نظر ګورو. که رښتیا خبره سي زه د ډېر لوی پرمختګ توقع نه لرم، خو زه باور لرم چې پرمختګ ممکن دی. ښاغلی ډی مستورا د راتلونکي اونۍ په پیل کې ایراني، روسي او د ترکیې چارواکو ته جنیوا ته د ورتګ بلنه هم ورکړې ده چې دا غي سره په دې خبري مشورې وکړي چې څنګه د اساسي قانون کمیټه
جوړوي.
هغه دا هم وایي چې د ځینو نورو وړو ډلو هیوادونو ته هم بلنه ورکړې ده، لکه فرانسا، سعودي عربستان، برتانیا او د امریکا متحده ایالات چې جنیوا ته به بله ونۍ ورسي چې د هغوی نظرونه هم په دې موضوع واوري. هغه وایي د امریکا متحده ایالاتو لخوا د جون په 15 نیټې ورتګ تایید شوی او دی هیله لري چې په دې نیټه به غونډه وکړي. د سوریې کورنۍ جنگ اوس اتم کال دی چې جاری دی. دغه جنگ د 1 میلیون څخه زیات خلک به کور کړی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
کله هم په دې ورستیو کلونو کې تقریبا په ټول امریکا کې د خودکشي یا د ځانوژنې پیښې زیاتې شوې دي. د امریکا متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول ملي مرکز یا CDC په خپل راپور کې ویل دي چې دا یو نړیواله پدیده ده او یوازې د امریکا پورې محدود نه ده. په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبریالي کارل پیرسن د راپورټ خلاصه د سید سلیمان شاه څخه اورو.
سوسایډ یا ځان وژنه یوازې د متحده ایالاتو ځانګړې ستونزه نه ده، په ټوله نړۍ کې پیښې لیدل کیږي او دا یوه داسې نړیواله ستونزه ده چې کچه کال په کال لوړیږي او په متحده ایالاتو کې د تیرو څو کلونو په دوران کې سخت شدت موندلی دی. 15 په سلو کې د امریکا په هغو کاونټیګانو یا ولسوالیو کې ډیر خلک ځانونه وژني چې د ټولنې د منځنۍ طبقې پورې اړه لري او عواید یې کمی. د متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول مرکزی ادارې یا سنټر فار ډیزیز کنټرول وای چې په امریکا کې د ځان وژنو کچه اوس دومره مخ په لوړېدو ده چې کارپوهانې حیران کړي دي، خصوصا د تیرو 20 کلونو په موده کې څومره امریکایان چې اوس ځانونه د مختلفو وجوهاتو له امله وژني پخوای مثال نه لیدل شوی چې خلک ورته توجه نه کوي. کله چې په نیویارک کې د ښځو د جامو او کپړو د جوړولو مشهور امریکایي ډیزاینری کیټ سپیټ خودکشي وکړه نو د امریکا ټولو تلویزیونونو او چاپي رسنیو رپورټونه خپاره کړل. او بیا په همدغه هفته کې کله چې مشهور امریکایي ژورنالیست او د CNN د خوراک د بخولو د مخصوص پروګرام چلوونکی انټونی بورډیان خپل ځان وژه د غټو تلویزیونونو او مطبوعاتو توجه یې راجلب کړه. د دواړو مشهورو شخصیتونو په داسې حال کې خودکشي وکړه چې د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د ناروغیو د کنټرول ادارې یا CDC خپل کلنی رپورټ خپور کړ او په دغه رپورټ کې د خودکشۍ د کچې د لوړېدو د عواملو او د مخنیوي په اړه معلومات ورکړل شوي دي. په دې رپورټ کې راغلی دی چې سوسایډ یا خودکشي په امریکا کې د نورو وژونکو ناروغیو او طبي حوادثو ترڅنګ د امریکایانو د مرګونو لسم مهم عامل دی او مختلف وجوهات لري. د CDC په اداره کې د بیهیویرل ساينس یا د انسانانو د سلوک او طرز العمل د معلومولو ساينس پوهې ډاکټر ډیبورا ستون په قول دا رپورټ موږ ته ډېر ترخه واقعیتونه په ګوته کوي او اصل مقصد باید زموږ دی چې د خودکشۍ عوامل ولټو او به د مخنیوي لپاره اقدامات وکړو. نوموړی وایي چې خودکشي یا ځان وژنې په څو ډوله دي او د وسلوالو شخړو په وخت ډلهیزو وژنو ته ورته عوامل او وجوهات لري. ځینې کسان په خپل شخصي ژوند کې د مایوسۍ ښکار کیږي او ځینې د واده په مسایلو کې ګیري او ځینې بیا د ټولنې د زورواکي او ظالمې طبقې د ظلم په وجه مجبوریږي چې خپل ژوند ختم کړي. د دغې ادارې یو ساينس پوه چې د ریپورت په جوړولو کار کړو امریکا غږ ته ویل که چیرې موږ وکولی شو چې د هغو کسانو په اړه له مخکې نه اټکل وکړو چې ژوند یې له ډېر خطر سره مخ وي او لازم ګامونه پورته کړو، کولی شو چې په متحده ایالاتو کې د خودکشۍ کچه کمه کړو. ځان وژنې نور مهم عوامل هم لري، لکه د مثال په ډول په 2018 میلادي کال کې تقریبا 3,500 امریکایانو د دوا د خوړلو له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړ او دا هم د خودکشۍ او د ځان وژنې یوه طریقه ده، که څه هم چې هغوی دا کار په قصدي او ارادي توګه نه وکړی. د امریکا د ذهني روغتیا د ملي انسټیټیوټ رواني او ذهني ناروغیو ماهر ډاکټر باشکن کاډیرو وای کومو خلکو چې ځانونه وژلي دي 90% کې هغه ناروغانو چې ذهني ناروغي لرله خو تشخیص یې نه و شوی. نوموړی وای چې د زړه خپګان او ذهني دباو یا فشار لوی وژونکې ساري ناروغۍ نه کم نه دی چې یوازې د دوا په خوړلو سره علاج ممکن وي. کارپوهان وایي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 12 پر متحده ایالاتو باندې د ځان وژونکو حملو په تعقیب یو شمېر زیاتو هغو عسکرو خپل ځانونه مړه کړل چې د افغانستان او عراق نه ختمېدونکو جنګونو ته سوق شوي وو. په رپورټ کې ویل شوي دي چې زیاترو کسانو خپل ځانونه په خپلو ټوپکو باندې وویشتل. د رپورټ په پای کې راغلی چې په 2018 میلادي کال کې 15,000 امریکایانو خودکشي وکړه او په نړیواله کچه هر کال 800,000 نه زیات کسان د مختلف او وجوهات العمله ځانونه وجني او خودکشي کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په هندي او پاکستاني کشمیر کې لتیرو ولسیزو راسي جاری د جنگونو له وجې د پراخې کچې د بشري حقوقو او د تشدد د پیښو په اړه تفصیلي راپورټ خپور کړی دی. دا د ملګرو ملتونو لومړی راپورټ دی چې په دغه جنجالي سیمه کې د بشري حقوقو وضعیت ته پکښې کتنه سوې ده. د امریکا ژغ خبریالي لیزا شلاین د جنیوا څخه په دې اړه راپورټ راستولی دی چې خلاصه به زه تاسو ته درواورم. په دغه راپور کې د میلیونونو انسانانو د ځپل کېدو ذکر سوی دی چې په کشمیر کې د کنټرول د کرښې په دواړو خواوو کې د پاکستان او د هند امنیتي ځواکونو لخوا قرباني سوي دي، ظلمونه پرې سوي دي او تشدد ځپلی دي. دغه راپور کې د هغو سرغړونو چې څوک یې پوښتنه او یا حساب نه کوي تفصیل بیان سوی دی چې لا هم خلک د عدالت او انصاف څخه لرې دي، او دغه راز د هغو ناخوالو چې د لسیزو راسې د خلک ګالي او یو ډول مستحق ګڼل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر زاید الحسین وایي کشمیر له ډېره وخته راسې د سیاسي بحران سره مخامخ دی. د دغه سیمې د حل په هر پریکړه لیک کې باید د دغو جرمونو چې د هر چا لخوا ترسره سوي دي حساب دي ورسره وسي او قربانیانو ته دي جبران ورکړل سي. هغه وویل
So that's why I will be urging the UN Human Rights Council to consider establishing a commission of inquiry to conduct a
نو لدی د پاره ز د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په شورا ژغ کوم چې د یو کمیسون په جوړولو دی غور وکړي چې یو جامع او آزاد نړیوالو تحقیقاتو په کولو دی غور وکړي چې په کشمیر کې د بشری حقوقو د سرغړونو تورونه وڅېړل سي. د دغه راپور زیاتره تمرکز د جولای 2014 کال څخه تر اپریل 2013 کال پورې د کشمیر په هندي حالت کې د بشري حقوقو په سرغړونو دی. په دغه وختونو کې په دغه سیمه کې پراخې مظاهرې وسوې چې له مخې ساری نه ولیدل سوی. دغه مظاهرې له هغه وروسته پیل سوې چې د هند امنیتي ځواکونو د یوې وسلوالې ډلې یو مشر ووژی. دغه راپور اټکل کوي چې د هند امنیتي ځواکونو په دغه وخت کې 1550 ملکي کسان او وسلوالو ډلې بیا 40 ملکي وګړي وژلي دي. ښاغلی زید دا هم وایي چې هغه قانون چې په 1990 کال کې نافذ سوی د امنیتي ځواکونو محکمه کولو مخه نیسي او هغوی ته د دې اختیار ورکوي چې د بشري حقوقو سرغړونو په اړه دې ورسره حساب کتاب نه کیږي.
There is almost total impunity for enforced or involuntary disappearances with little movement towards credibly
هلته په مکمله توګه د پزور او د خلکو د خوشي پرته د لا درکه کولو تقریبا څوک پښتنه نه کوي، او په دې اړه چې کوم شکایتونه کیږي د هغو اعتبار هم ډیر کم وي. د دې نه علاوه په دغه راپور کې د ممکنه ډلهیزو قبرونو ذکر هم سوی دی. دغه راز په کشمیر کې د جنسي تیری د پیښو هم څوک پوښتنه نه کوي، او په دې عمل وسلوالې ډلې او امنیتي ځواکونه تورن دي. هند بیا پاکستان په دې تورنوي چې دغه ډلو ملاتړ کوي چې په دې سیمه کې نارامۍ جوړه کړې ده، او د پاکستان حکومت بیا دغه تور په کلکه ردوي. هند دغه راز په سختۍ دغه راپور رد کړی دی، او وجه دا ښودلې چې په دغه راپور کې ناتایید سوي معلومات راغونډ سوي دي، او دغه راز دغه راپور غلط، مغرضانه او لمسوونکی بللی دی. او د ملګرو ملتونو عالي کمشنر دفتر سره یې پوښتنه کړې چې داسې یو راپور یې ولې جوړ کړی دی. پاکستان بیا سمدستي د دې راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې. سارانه خبری خبرونه پر دې ځای پاتې ورسیده. د شپه وروسته د تاریخ خبرونه پیل کیږي. هله ده چې د تاریخ خبرونې ته هم واشتئ. موږ به نیم سات وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضر شو.